SBS
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 SBS Radio.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای افغان حکومت د بشري حقوقو د ناقضینو پر وړاندې د مبارزې سیاسي اراده نه لري. دا ورسته له هغه چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د بشري حقوقو د نقض د ادعاو د سړلو شمنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای حکومت د جنګي مجرمینو د محاکمې لپاره سیاسي اراده نه لري. د دغه بنسټ مشر لال ګل لال ولچ د جنګي مجرمینو نه محاکمه کېدل تاوتریخوالي ته هم لار هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه،
په دې اړوند باندې موږ وکتل چې د تیر جرمونو چې په افغانستان کې په څو لسیزو کې جنګي جرمونه واقع شوي دي، او د دې جرمونو د څېړلو لپاره د بندي پریکړې او اساسي جز چې هغه د انتقالي عدالت پروسه باید په افغانستان کې پلی شوې وي، په ډېر تاسف سره چې دغه پروسه پلی نه شوله.
ساسې په اند ولې دا پروسه تر اوسه پورې پلی شوې نه ده؟
په حکومت کې سیاسي ارادي شتون نه درلود د ملت او د قربانیانو پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت اجرا نه کړ، او تیر حکومتونو دغه مسله کې مصلحتونو نه کار واخستلو، او د بلې خوانه هغه خلک چې هغه په جنګي جرمونو باندې تورن دي هغه په قدرت کې ډېر قوي رول لري، سهم لري، نو په دې خاطر باندې دولت دومره کمزوری دی چې هغه دولت نشي کولای اکلا دغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي د دولتي موقف نه اخواته کی. نو عوامل ډېر زیات دي چې ولې دولت په دې باندې نه دی توانېدلی چې دغه خلکو نه پوښتنه وکړي او یا جنګي جرمونه وڅېړي په افغانستان کې بررسي کړي. نو موږ دا ویلی شو چې دولت په دې کې د تنبلۍ نه هم کار اخیستی، د مصلحت نه هم کار اخیستی، او د عدالت په نه تطبیقېدلو کې دوی بریالي شوي نه دي، ناکام راغلي دي. نن چې یو ځل بیا افغانستان دغه بحران ته تللی دی، جنګي بحران ته تللی، یو لامل یې همدغه دی چې دوی د تیر جنګي مجرمانو پوښتنه ونه کړله، او نن چې په افغانستان کې کوم جنګي جرمونه رامنځته کېږي چې حتی د ورځې معمول ګرځېدلی دی، یو علت همدغه دی چې د تیرو جنګي مجرمانو نه پوښتنه ونه شوله او نن جنګي جرمونه په خلاص مټ باندې په افغانستان کې کېږي.
تاسو د تیر یادونه وکړه، هغه څه چې اجرائیه رئیس ژمنه کړې، آیا امکانات یې لیدل کېږي چې دغه ژمنه به پوره شي؟
موږ په دې باندې اطمینان لرو که د جنګي جرمونو د نړیوالې جنایي محکمه او نړیواله جنایي څارنوالي په افغانستان کې د هغه اصولنامې د مخې د هغه قوانینو له مخې چې د دوی د صلاحیتونو دې ته ورکړل شوي دي، او په دې کې بې طرفانه څېړنې ترسره کړي، تحقیقات ترسره کړي، بالکل په دې باندې موږ مطمئن یو چې دوی کولای شي چې په افغانستان کې دغه وضعیت چې موږ نن ګورو یا دغه جنګي جنایتکاران چې موږ ګورو دوی کولای شي چې دوی دغه محاکمه کړي او د عدالت میز ته راکاږي. خو په دې کې شک هم نشته دی چې ځینې وختونه دغه محاکم او ورته نور نهادونه بنسټونه چې دي دوی د سیاسي موخو لپاره هم استعمال شوي دي. نو په دې خاطر باندې دوی کولای شي، عمده مثالونه په نړۍ کې موجود دي چې هغه د پخوانۍ یوګسلاویا، د سربیا، او په عراق، او په لیبیا، او په نورو ملکونو کې، یا د دویم جنګي جهاني نه وروسته چې کوم جرمونه واقع شوي دي یا په هغه وخت کې چې واقع شوي دي، د هغې نه مخکې هم دغه تاریخچه شته دی چې دوی ډېر قوي قوي خلکو ته سزاګانی ورکړي. حتی د اردن رئیس جمهور چې په دغه منطقه کې پرنپوسا او قوي ترین هیواد دی، د هغې رئیس جمهور دې ته مطلوب دی، هغه نشي کولی چې نړیوال سفرونه وکړي. او د دې په څنګ کې د سربیا ولسمشر چې و بلازوویچ، تاسو وکتل چې هغه دغې محکمې ونیولو، محاکمه یې کړه. د هغه بل جنګي قومندان چې و هغه تقریبا د دې محکمې نه 10 کاله پټ په غرونو کې وګرځېدلو، او بیا هم دغه سرنوالي په دې باندې وتوانېدله چې هغه یې ونیولو او هغه یې محکمه کړو چې نن سبا هغه په زندان کې شپې ورځې تېروي.
د دغې نړیوالې محکمې غړي هیوادونه باید کوم ګامونه واخلي؟
دا محکمه یو نړیواله محکمه ده، او د دې غړي هیوادونه په مکلا غوښتي چې دغه محکمې او سرنوالۍ سره همکاري وکړي په ټولو برخو کې. نو د افغانستان حکومت هم د دې باندې دغه مکلفیت لري او دغه مسؤلیت لري چې سرنوالۍ ته د جنایي سرنوالۍ ته او د نړیوالې جنایي محکمې ته مسؤل پذیر اوسېږي. دا که یو څوک د دوی په د کنټرول لاندې سیمو کې په هر ځای کې اوسېږي، دولت په دې باندې مکلف کوي چې هغه هم ونیسي او د هغه ټول شتمنۍ چې کومې دي هغه کنګل کړي، او کله چې یو دغه سرنوالۍ چې یو کس په یو جرم باندې تورن کېدي، دغه څلور جرمونو نه چې هغه د بشر ضد جرمونه دي، هغه جنګي جرمونه دي، هغه نسل وژنه ده او هغه جنسي تیری دي، په دغه څلور نړیوالو تعریف شوي جرمونو کې چې د دې محکمې او د جنایي جرمونو نړیوالې سرنوالۍ دغه صلاحیتونه دي، دا څلور جرمونه چې دوی وڅېړي، په دې کې هر جرم چې په افغانستان کې واقع شوی وي.
افغان حکومت ته ستاسې وړاندیز څه دی؟
په دې باندې د افغانستان دولت مکلف دی چې د سرنوالۍ سره همکاري او د محکمې سره همکاري وکړي. که چېرته دولت غواړي چې دغه اندوخر نظام خلاص کړي، دولت باید دغه سیاسي اراده په ځان کې پیدا کړي، او که چېرته غواړي چې همدغسې په همدغسې یو وخیم حالت کې او دغه بحران د افغانستان متداوم شي، نو بیا دوی که همکاري کوي یا دغه اراده په ځان کې پیدا کوي او که نه پیدا کوي، دغه وضعیت به روان وي.
دغه سیاسي اراده تاسو په حکومت کې وینئ دا مهال؟
زه فکر کوم چې د تیرو 2001 کال تر اوسه پورې موږ دغه سیاسي اراده په نه په تیر حکومتونو کې لیدلې ده او نه په دې حکومت کې وینو. نو خدای دې وکړي چې دغه ژمنې چې دوی کوي او د اجرایي رئیس کومې څرګندونې ملګرو ملتونو کې کړې دي، هغې ته د عمل جامه واغوندي.
نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت او د جرمونو نړیواله محکمه باید د بشري حقونو ناقضین محاکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې وویل چې افغان دولت موظف دی سو هغه ادعاوې او تورونه چې د بشري حقونو د نقض په اړه دي وڅېړي. نوموړي همداراز ویل چې که څه هم افغان حکومت هغو جرمونو ته د رسیدنې لپاره هڅې کړي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري ترسره شوي، خو تر اوسه د هیڅ یوې ډلې مشر چې په جرمونو کې لاس درلود د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دی نیول شوی. په وروستیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له اعلان وروسته 1.1 میلیون افغانانو په انلاین توګه له دغې محکمې سره د جنګي جنایتونو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د شکایتونو دغه لړۍ د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل او د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه به کله د افغانانو د شکایتونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، خو وړاندې تر دې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې هیله ښودلې چې یا د محکمه ښایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې خپلې څېړنې پیل کړي. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست وایي په واک کې د ځینو جنګي جنایتکارانو او زورواکو موجودیت او سیاسي اختلافاتو د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي زیاته کړه
تاسو پوهیږئ چې ولسمشر حتی نه دی توانېدلی چې والی هم له دندې ګوښه کړي. همدغه سیاسي ننګونې دي چې د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي حکومت د ټولو افغانانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. نوموړي په دې برخه کې د ځینو پرمختګونو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو د تامین په برخه کې ستونزې شته، خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. افغانستان په 1996 لمریز کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو د رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د بشري حقونو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بشري حقونو په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازی به د 3 کلونو لپاره، یعنی د 2013 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې حضور ولري. دغه شورا د ملګرو ملتونو د سازمان یو له فرعي ارګانونو څخه ده چې د سرونکي سازمان په توګه کار کوي.